نامی تازه را به شما پیشکش کند. فرشته نگاستم و تشکر از همراهیتان.
در ازیاتا مننه کوم فرشته قدرمن اوریدون کو تاسو تا سلام وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. قدر منوریدون کو د دې خبرونه په راپورونو کې باوري چې د ملي وحدت حکومت وایي تم لري چې په پاکستان کې نوې جوړیدونکې حکومت به په افغانستان کې د سولې د بهیر له بریا سره همکاري وکړي. په یو بل راپور کې باوري چې د روسیې ولسمشر وایي خپل امریکایي سیال ته مسکو ته د سفر بلنه ورکړې ده. قدر منوریدونکو د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرټکی: اجرایه ریاست وایي هیله څرګندوي چې د اسلام آباد راتلونکی حکومت به د تروریستانو هغه خوندي مرکزونه چې پاکستان ورته برابر کړي دي له منځه یوسي. د سولې ولسی حرکت پرون په کابل کې د برتانیا د سفارت مخې ته خپل پرلط پیل کړ او د تحریک انصاف ګوند چې په پارلماني انتخاباتو کې د ملي اسمبلې اکثریت څوکۍ نه دي ګټلې د ائتلافي حکومت پر جوړولو خبرې پیل کړې. بشپړ خبرونه: د افغانستان اجرایه ریاست وایي تمه لري چې په پاکستان کې نوی جوړیدونکی حکومت به د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد جدي اقدامات وکړي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تېره اونۍ وویل چې حکومت به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره تر وسې یوه څه هڅې وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم تېره شپه په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
امیدوار هستیم که در صورت کامیابی آقای عمران خان گام های عملی برداره، برنامه های عملی دست بگیره تا تروریست‌ها که بسترهای لازم را پاکستان فراره از اونا قرار داده و کماکان جنگ در افغانستان ادامه داره بسترها برچیده شود.
عمران خان د پنجشنبه په ورځ په اسلام آباد کې په یو تلویزیونی وینا کې وویل چې په افغانستان کې به د سولې د ټینګښت او امریکا سره د ګډ کار هڅه وکړي. د سولې د ولسی حرکت غړو پرون په کابل کې د برتانیا د سفارت مخې ته خپل پرلط یا تحسن پیل کړ. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د سولې ولسی حرکت غړو د جمعې په ورځ ماپښین څلور بجې د برېټانیا سفارت مخ ته پرلط پیل کړی دی او تر نامعلوم نیټې پورې به دلته ناست وي. له دغه ځایه د برېټانیا پر ولس باندې غږ کوي چې خپل حکومت باندې فشار راوړي څو له اوسني حالت څخه لاس واخلي.
خغلی وطن دوست، برتانیا په افغانستان کې ژبنیو، سمتی او قومي مسایلو ته په لمن وهلو تور نه کړه. خو د برتانیا سفارت رسمن د دې تور په اړه څه نه دی ویلي. د سولې ولسی حرکت پرون په کابل کې د ایران د سفارت مخې ته خپل درې ورځنی پرلط د سفارت د یو لیک په سپارلو سره پای ته ورسو. د سولې ولسی حرکت غړو له دې مخکې د پاکستان، روسیې او امریکا د سفارتونو او د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مخې ته هم دا ډول پرلط کړی و. لازه دی رادیو خبرونه اوري. د غزنی ولایت چارواکي وایي چې د پولیسو د خارګوټي د استوګنې د نمرو ویش به پر د خارګوټي د لانجو له ختمېدو وروسته بیا پیل شي. له دې مخکې د وژل شویو پولیسو او سرتیرو د کورنیو غړو شکایت کړی و چې له کلونو ځنډ وروسته هم دوی ته نمرې نه دي ورکړل شوي. خو د والي ویان محمد عارف نوري پرون ازادۍ راډیو ته وویل په دې اړه دوا د هیاتونو په هڅو هم نه ده حل شوې. ښاغلي نوري زیاته کړه چې هر کله دا دعوه ختمه او د ملکیانو ملکیت ورڅخه بیل شي نو بیا به پر خارګوټي کار کیږي او عملا به ویشل کیږي. راپورونه وایي د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې په پارلماني انتخاباتو کې د ملي اسمبلې د اکثریت څوکیو په ګټلو نه دی بریالی شوی پرون د ائتلافي حکومت پر جوړولو خبرې پیل کړې. د عمران خان ګوند د ملي اسمبلې د 202 انتخابي سیټونو له جملې څخه لږ تر لږه 115 څوکۍ ګټلې دي. تر پرون ماښام پورې په سلو کې د نوي رایو لمخې تحریک انصاف ګوند د اکثریت یعنی د 118 څوکیو په ګټلو کې پاتې راغلی. د پاکستان د انتخاباتو چارواکي وایي د زندانی شوي پخواني صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند په دې انتخاباتو کې لږ تر لږه 13 څوکۍ او د پاکستان پیپل ګوند بیا په دریم کتار کې راغلی او 43 څوکۍ ګټلې دي. د روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین وای خپل امریکایی سیال دونالد ترامپ ته د مسکو د سفر بلنه ورکړي او دواړه لوري د نورو سرمشریزو لپاره چمتووالی لري. ښاغلی پوتین وویل دای هم چمتو دی چې واشنگټن ته سفر وکړي، خو د یوې کتنې د ترسره کېدو لپاره د شرایطو برابرېدو ته اړتیا ده. ښاغلی پوتین پرون په جنوبي افریقا کې د بریکس تړون د غړو هیوادونو د سرمشریزې پر مهال وویل د مسکو او واشنگټن ترمنځ تلیفوني مکالمې کافي نه دي. کله چې د کتنو خبره راځي، زه پوهیږم چې ولسمشر ترامپ ویلي د نورو غونډو او کتنو ته د تګ لیوال دی. زه هم ورته تیار یم، خو د دې لپاره په دواړو هیوادونو کې مناسبو شرایطو ته اړتیا ده. ولسمشر پوتین واضح نه کړه چې له ولسمشر ترامپ سره د کتو لپاره کوم ډول شرایطو ته اړتیا ده. او شمالي کوریا پرون د امریکا متحدو ایالاتو ته هغه څه تسلیم کړل چې د کوریا د جګړې پر مهال د وژل شویو امریکایي سرتیرو مړی ګڼل کیږي. سپینې ماڼۍ وویل د امریکا پوځي الوتکې شمالي کوریا ته سفر وکړ څو دا جسدونه په 55 بکسونو کې انتقال کړي. د وژل شویو امریکایي سرتیرو د مړیو د سپارلو ژمنه د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون تیره میاشت له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې کړې وه. زموږ راغل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. و باورې چې افغان حکومت وایي تمه لري د پاکستان نوې جوړیدونکې حکومت به د افغانستان د سولې د بهیر په بریالیتوب کې مرسته وکړي. خو آیا په اسلام آباد کې راتلونکې حکومت به له افغانستان سره د اړیکو د ښه کولو په برخه کې کافي واک او هوډ ولري؟
د عمران خان د خبرو څخه داسې ښکاري چې دوی به کوشش کوي چې نور هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښې کړي.
لبلخ څخه په یو راپور کې د کوچیانو د معرف او روغتیا ستونزو ته کتنه کوو او له نورستان څخه په یو بل راپور کې مو د هغو پولیسو شکایتونه راخیستې دي چې وایي پوستو او پوځي مرکزونه یې ودانۍ نه لري. د سولې د ولسي حرکت غړو تیرونی په کابل کې د پاکستان او ایران د سفارتونو مخې ته او پرونې د برتانیا د سفارت مخې ته د اعتراض په دود پرلته وه. په یو مرکه کې په دې اړه خبرې کوو چې آیا دا ډول حرکتونه اغیزمن ثابت دی شي؟
دا رقم برحق پاتون حتمن یو وخت او په خپل زمان کې هدف ته رسیدل کېده.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په پای کې به تفریحي کومیډي پروګرام د ګړې اچار او د کورنۍ لپاره د ازادۍ رادیو اونیز ځنګړی پروګرام کلی کور واوري. زموږ راغل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 مازیګر تر 9 بجو اوریدلای شي. اوس هم د دې خبرونې لومړی موضوع ته پام وکړئ. د افغانستان حکومت تم خودلې ده چې د پاکستان نوې جوړیدونکې حکومت به د افغانستان د سولې د بهیر په بریالیتوب کې همکاري وکړي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر چې په پارلماني انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ګټلې ویلي، حکومت به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې وکړي. ګمانونه دا دي چې د عمران خان شاته د پاکستان پاوځ چې د افراطي وسلوالو ډلو په ملاتړ تورن دی ولاړ دی. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات لري.
د افغانستان حکومت تمشي چې د پاکستان نوی حکومت به په افغانستان کې د سولې پروسې لپاره یې سره صادقانه همکاري وکړي. اجرایه ریاست وایي ترورستان د یو هیواد سیاسي او پوځي ګټې هم نسی تضمینولی. د افغانستان اجرایه ریاست دغه څرګندونې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د وروستیو خبرو په ځواب کې وکړي چې په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پاکستان در امر صلح و جنگ افغانستان
پاکستان کولی ست افغانستان د سولې او جګړې په چارو کې جدي نقش ولوبوي. موږ په وار وار اعلان کړی چې تروریستان د یو هیواد ګټې هم نسی تضمینولی. له تروریستانو د وسیلې په توګه استفاده غلط سیاست دی. د پاکستان له نوي حکومت څخه به مو انتظار دا وي چې په بریالي ډول د افغانستان د سولې پروسې د بشپړتیا په برخه کې جدي او عملي ګامونه پورته کړي چې په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو په سیمه او نړۍ کې د کرارۍ شاهدان واوسو. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې پخوا یې یو لړ څرګندونو په افغانستان کې عکس العملونه پارولې وه، د افغانستان په وړاندې د معتدل سیاست خبره کړې ده. عمران خان د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې په افغانستان کې به د سولې د ټینګښت او د امریکا له متحده ایالتونو سره د ګډ کار هڅه وکړي. خو عمران خان تر دې مخکې په افغانستان کې د امریکا پر رواني پوځي مبارزې او په پاکستان کې پر افراطي وسلوالو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو پر حملو انتقادونه کړي وه. تحریک انصاف ګوند د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې چې د تیرې چهارشنبې په ورځ وسول زیات سیټونه خپل کړي خو مطلق اکثریت یې نه دي ګټلي. د اکثریت لپاره د پاکستان د ملي اسمبلی د 202 سیټونو له جملې 132 څوکیو ته اړتیا وه، خو د ده ګوند لږ تر لږه 115 څوکۍ ګټلې دي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د ائتلافي حکومت د تشکیل پر سر پرون جمعه خبرې پیل کړې. تر ډیره ګمان کیږي چې د عمران خان شاته د پاکستان پوز ولاړ دی چې له وخت څخه د پخواني صدر اعظم نواز شریف په لرې کولو کې هم شکیل بلل سوی دی. ویل سوي نواز شریف هڅه کوله چې د پاکستان پر سیاست د پوز دودیزه واکمني راکمه کړي.
پراپور کې مو واوریدل چې افغان حکومت وایي تمه لري چې د پاکستان نوی جوړیدونکی حکومت به د افغانستان د سولې د پروسې په بریالیتوب کې مرسته وکړي. خو آیا د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په مشرۍ په اسلام آباد کې راتلونکی احتمالي حکومت به له افغانستان سره د سولې د اړیکو د ښه کولو په برخه کې کافي واک او هوډ ولري؟ په دې اړه یو مرکه لرو. سالم محمد صالح زما همکار په هالند کې لمیش لیکوال او د سیاسي مسایلو له تحلیلګر زکریا پوپل سره په همدې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې د عمران خان په مشرۍ حکومت به څومره وکړی شي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترینګلي اړیکې ورغوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې خو بدلون د څو میاشتو څخه را روان دی. افغانستان ته د پاکستانی پلاو د پوځیانو او ملکی کسانو ملکی حکومتي چارواکو تګ راتګونه خورا ډیر سوي دي. د افغانستان د خوا څخه هم د ملي امنیت د شورا د مشاور په ګډون د لوړتوا پوځي او امنیتي چارواکو سفرونه ډیر سوي وو پخوا هم. خو د عمران خان د خبرو څخه داسې ښکاري چې دوی به کوشش کوي چې نور هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښې کړي. د خو اته داسې یو لافه هم ویشتلې ده چې غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله د منځه یوسي، داسې لکه اروپا کې د شنګن هیوادونو.
بله، په پلته همدې ترتلم چې عمران خان ویلي دي دوی به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د امریکا له متحده ایالتونو سره په دې برخه کې د ګډ کار هڅه وکړي. څومره صداقت ښکاري د ده په دې وینا کې؟ په داسې حال کې چې مخکې ځینې جنجالي څرګندونې کړې وې، تقریبا په افغانستان کې د جګړې ملاتړ څرګند کړی و.
په پاکستان کې خو بهرنی سیاست په ټولیز ډول د پوځیانو په لاس کې دی. په ځانګړې توګه د افغانستان سیاست کې هر ګام چې اخیستل کېږي د پوځیانو د سلام مشورې او موافقې پرته څخه ناممکنه خبره ده. د دغې مسلې په اړوند چې د امریکا سره به اړیکې شکی او د افغانستان سره به کله د منځه یوسي او تګ راتګ به ډیر کړي، ما ډیر زړه ته نه لویږي. شه د امریکا سره به د دې خاطر چې د امریکا
کومه نظر ته مو ول نه لویږي، دا شی امکان لري کدا یوازې یو شوري خبره ده؟
زه اوس غواړم دا خبره توضیح کړم. د امریکا سره به د اړیکو د شکولو لپاره ظاهري یو شمېر ګامونه واخی شي، امریکایان متداوشي چې ګواکې دی غواړي چې اړیکې شکی او هغه لاته هم دادي چې امریکا څخه زیاتره مرستې د ترلاسه کی او د امریکا سره اړیکې شي، ځکه د امریکا سره اړیکې د پاکستان لپاره ډیر مهمه دي. د افغانستان سره د پولې د منځوړلو او د آزاد تګ راتګ کسي سپه یاد د حمید کرزي د واکمنۍ په وخت کې حمید کرزي او پرویز مشرف ته د وړاندیز کړی و چې راسي د پولې د منځ یوسو، د پاسپورت د منځ یوسو او هر ورځ به د کندهار سره کوټ سرویسونه زیور ازي د کوټ سره کندهار ته د ننګرهار سره جلال آباد سره پېښور ته د پېښور سره خو هغه وخت کې جنرال پرویز مشرف دا خبره رد کړل او وی نه منله زه هم فکر نه کوم چې فوجیان جدته د اجازه ورکړي دا د افغانستان د خلکو او د پاکستان د خلکو ډیره په ګټه ده چې دا سیو حالات منځ راسي چې آزاد ته ګټه
وکړي په بل څه تاسو د دغو انتقادونو سره سره په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال بیا تم شولې چې د عمران خان پالیسی په افغانستان په مقابل کې رغون کې وي او تر دې مخ کې هم د خبره چې عمران خان دا ډول سرګندونی کړی دي
کچیر د عمران خان خبرو ته غوښ سود عمران خان د خپل سیاسي فعالیت په وجدو کې ډول ډول سرګندونی کړی دي دا سرګندونی کړی چې هغه د افغانستان تر په خلاف وي د افغانستان په ضرر وي او اوس چې واک تر رسیدلی دي ته به خبره ده چې دا باید سرګندونی وي چې هغه د عامه افکار ځان ته راجذب کړي خصوصا په نړیوال سیاست کې د پاکستان چهره ور بدل کړي عملی امکانات ما مخکیم د خبرو وکړه چې هر څه د پوز په لاس کې او پوز د دې شی اجازه نور کوي پاکستانی حکومت چې هغه د داسې تغیرات راوړي چې هغه د پوز د نظر څخه د دوی په ګټه نه دي
تاسو نظر څه دي چې په پاکستان کې ملت پال ګوندونه او یا هم مذهبي ګوندونه ولی نه دي توانې د اکثریت سیټونو خپل کې په دغه پارلماني انتخاباتو کې
ملت پال ګوندونه متاسفانه ډیر ناکام سیاست مخته وړي دي کله چې پی ټی ایم رامنځته شو پی ټی ایم د پاکستان پر پوجانو باندې د پاکستان پر حکومت باندې جدي انتقادونه کول خو همدغه ملت پال ګوندونه چې د پی ټی ایم په خلاف باندې یعنی د پښتون ازادي غوښتونکو کې مومنت په خلاف باندې څرګندونی کوي نو دوی اصلا په واقعیت کې د پښتنو په مابین کې هم خپل محبوبیت ترلاسه ورکي او د غیر پښتنو کې خو بل هغه هم نه لري یعنی دا هغه د دوی د غلط سیاسي فعالیتونو نتیجه ده چې خپل تروسه پر مخ ته وړي و
د سیاسي چارو کارپو او لیکوال زکریا پوپل و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې
موږ په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادۍ رادیو
په نورستان کې پولیس شکایت کوي چې اکثر مرکزونه او پوسټي ودانې نه لري د نورستان پولیس چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې په لومړی کرخه کې پراته دي وایي چې تل د دیوالونو او کوټو د نشټوالي په وجه له مشکلاتو سره مخامخ وي روحلا انوري له دوی سره خبرې کړي او د راپور برابر کړي
د نورستان له اکثر ولسوالیو او امنیتی پوسټو څخه ازادي راډیو ته پولیس د وداني او د پوسټو د دیوالونو له نشټوالي شکایتونه کوي موګ د واما ولسوالی او پارون ترمنز په وتوړه کې د پولیسو ټولي ته ورغلو دوی دوه پوسټي لري چې اوی د سین ختیستا او بلې هم لویدیز لور ته پرته ده د دواړو پولیس پسمسو کې ژوند کوي چې مخې ته دیوال او داسې موانی وجود نه لري چې د جګړې پر مهال پولیس ترې جنگ وکړي د همدې ټولي یو تن افسر محمد جمیل وای
او زم ډیر خراب ځای دی څه پوسټیز موږ ودانی نه لري او دا تاسو نه انده څه باندې کې اوسه سمسو کې دی کوم وخت یې موږ
د یار ټولي قومندان عبد القیوم هم وای چې پوستی ودانی نه لري او له عملی غنستون ز سره لا سوګری واندی
مونږ دغه د څلورم ټولې کمانډانی چې دی فقط دغه د ټولې مرکز ودانی لري او یو پوسټه بل د چې هغه ودانی لري پوسټه زما به خو ودانی نه لري څه خپل شخصي مصارف باندې مونږ جوړ کړی د څه د خلکو باندو کې مونږ ژوند کوو
دوی وای له کابل نه هر کال یو شمیر پلا ویرازی یوازې له دوی پښتني کوي شکایتونه لیکي او له ګروسته د دوی د ستونزو د ختمولو لپاره کوم اقدام نکېږي
مرکزی حکومت هم د حکومت دي چې په کال کې درې څلور حیاتان راځي کې درې څلور پیره او حیاتان هم دلته خالي وي تاسو چې کمبود دی او شیلره او شینر ری امغه د سپین ورک ډکه او پردزي او نور هغه څه درک نه لګي
پولیس وای دوی د نورستان په لوړو او ځنګل لرونکو سیمو کې د امنیت د ټینګښت لپاره دند تر سره کوي خو د حکومت لخوا د ستونزو حل کولو ته توجه نکیگی
مشکلاتون ولا ډیری بس دغه واور باران کې مشکلاتون ډیری هم دغه دی وړي کې مشکلاتون ډیری موانع مونږ ته نه راکول کېږي خپل سنگرونه او دغه جوړو بوجه خپل خریداري کوي هغه تاسو چین دغه بوجو کې څه کمپلونه یاغه کې خاورا چې هغه نه سنگرونه جوړو
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو یا د ستونزي د کورنیو چارو وزارت ته رسولي او هغوی هم ورته په روان کال کې د څلویښتو پوستو د جوړولو ډاډ ورکړی دی
تقریبا یو څلویښت پوستې موږ وزارت داخلي سره خبرې کړې دي انشاءالله د هغې دپاره د بودیجی په انتظار کې یو او د هغې د رسېدو سره به په دغو پوستو باندې کارونه شروع شي د دې څه کال دپاره هم دغه ضرورت ورکړی دی چې څلویښت پوستې باید جوړ شي
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لری پروت غرنی او ځنګل لرونکی ولایت دی چې پولیسي همیشه ستونزو سره مخ وي کله د معاشونو او کله هم د یعشې د خرابوالي او نه رسېدو څخه شکایت کوي
رولا انوری لکنړه د پولیسو د استوګنې د ځایونو د شکایتونو په اړه راپور راکو قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه او موضوعات هم لرو خدا شیبه صفی الله ستانگزی تا غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې
نېشنل انټرست خبرونه په افغانستان کې د جنگ او سولې پر هڅو مقاله لیکلې ده د دې مطلب په یو برخه کې راغلي چې طالبان لک تر لګه د یوې موقت سولې په لټه کې دي د خبرونه په لیکنه کې هم طالبان د سیمه ییزو مشرانو په غوښلو برلاسي دي او افغان پوځیان په ډیرو برخو کې تر برید لاندې نیسي خو دا ډله په دې نه ده توانېدلې چې د کندوز په څیر یو وړوکی ښار هم ونیسي او په خپل کنټرول کې ولري نېشنل انټرست لیکي کله چې طالب اورپګي سره ټولیږي د امریکا متحده ایالاتونو د هوایی پوز لخوا وشتل کیږي د خبرونه په لیکنه د طالبانو مشران او د منځنۍ کچې سرګروپان د پاکستان په قبایلی سیمو کې په خپل امن پټنځایونو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو لخوا او هم په ځانګړو عملیاتو کې هدف ګرځیدلې دي د مطلب په دوام راغلی چې سره لدی هم د سکل کم کی اختر بے ساری توګه په افغانستان کې وه هیله را پیدا کړه سٹارز اند سٹرایپ ورسپانی بیا افغانستان ته د تازه دمیو امریکایي سرتیرو د استولو په اړه مقاله لیکلې د ورسپانی په لیکنه د امریکا پوز د پنځمې پورز اعلان وکړ چې په نیویورک ټیکزاس او کلرادو کې میشت امریکایي سرتیری افغانستان او جنوبی کوریا ته استوي خو د دغو سرتیرو شمیر لا نه دی معلوم د امریکا د پوز په بیان کې راغلی چې تاریخ ثابت کړی چې امریکایي سرتیری د افغانستان عملیاتو سره بلد دي په بیان کې دا هم ویل شوی چې دا سرتیری په تیرو دوو کلونو کې په سختو تمرینو له فزیکی او ذهني پلوه د یو نوي ماموریت د پیل جوګه ګرځیدلې دي د ورسپانې په لیکنه دا سرتیری به د هغو امریکایي سرتیرو ځای ونیسي چې اوس وخت په افغانستان کې په دندو بوخت دي
زموږ غږله ازادي رادیو اوري ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او په لویو ښارونو کندهار جلال آباد مزار شریف هرات گردیز خوست اسدآباد لشکرګه غزنی قلات پل علم پرون او مهترلام کې خبريږي د سولې ولسی حرکت تیرونی په خپلو وینو لړلای لیک د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره د تیر چهارشنبه په ورځ د سولې ولسی حرکت په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته اعتراض وکړ لدی وړاندې د دې حرکت غړو په کابل کې د امریکا او روسیې د سفارتونو او د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته هم پرلط وهلی وو او پرون د برتانیا د سفارت مخې ته ناست وو دوی وایي چې هدف یې په ملي او نړیواله کچه د افغانستان سولې ته پام اړول دي ملالۍ بشیر پر دې موضوع د چارو له کارپو ودیر ساپي سره خبرې کړي او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې دا ډول حرکتونه د سولې په برخه کې څومره اغیزمن ثابتېدای شي
په افغانستان کې چې لسیزې شوې جګړه روانه ده عام ولس د دې جګړې نه پتنګ دی همدغه دی چې دا خودجوش حرکت را پاڅېدلی دی او ولیدل چې حکومتونو څه کولی ونه شول حتی نړیوالې ټولنې مؤثر او فوري امنیت دلته راوستلی ونه شو نو دوی فیصله کړې ده چې یا به پاڅېږو ځو سوله به راولو او یا اصل تباهي ده په هر صورت کې او ځانونه یې بیخي په قربانۍ کې حساب کړي دي دا رقم برحق پاڅون حتما یو وخت او په خپل زمان کې هدف ته رسیدل کېدای کا نتیجه ورنکی په داخل کې هم همدغه پاتون اذن وزيږي بیا نو نه د نن حکومت مخنیوي کی او نه نور څوک مخنده د ملت غږ به وي. زه فکر کوم چې دا کا دوام وکي او دی همدغه لاره تعقیب کی دا حتمان یو مثبت نتیجه تر رسیږي.
فکر کوي چې نور خلک به له دوی سره یو ځای سي او دا حرکت به نور هم پراخ سي؟
او څنګه چې موږ وینو چې دا د هلمند نه یا د جنوبي افغانستان نه راپاڅېدلې راغلې ده او د ډېرو ولایاتو کې دې هرکلی وشو، خلکو هم مختلف ولایت کې مظاهره وکړې او حتی بعضې ګروپونه د دوی لیدلو ته او دوی سره د پیوستون اعلانولو دپاره مرکز ته هم کابل ته ځانونه راورساوه او دوی سره خپل پیوستون اعلان کړ. او دا ګروپ او خوځښت هم پلان لري چې غیر د کابل نه غیر د دې نه چې دوی سمبولیک ډول سفارتو مخې ته ودرېدل، یونایټ نیشن دفتر مخې ته ودرېدل، ولایاتو ته هم ځي او هر ولایت کې د همغو ولسونو غوږو ته هم خپل حرکت او خپل آواز رسوي چې دا همیشه ورته لبیک ویل کېږي او استقبال سره مواجه کېږي. د مخالفت تر اوسه پورې هېڅ چانس نه کړی او نه کوي، ولې چې دا یې برحقه ده سوله غواړي.
د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو مخې ته درېدل ولسمشر ته ورتګ او داسې نور خو وینو، خو آیا د سولې ولسي حرکت به پر طالبانو هم کوم اغیز ولري؟
نو ملت خو همدغه دی چې پاڅېږي، سوله دې غواړي او وایي چې وژنه مه، راځه سوله وغواړه او د دې لارې نه موږ هم درسره یو. نو ملت دغسې قوت دی، ولس دغسې قوت دی چې دې له څوک مخه نشي ګرځولی، که طالب وي که ملا وي که بولوي وي که مسئلی حکومتی که هر فکر باندې رهبری دی او جمعی وی، ملت تا ضرورت ده، ولس تا ضرورت ده.
د سیاسي چارو کارپو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن ودیر سپای وچی له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په بلخ ولایت کې کوچیان شکایت کوي چې له معارف او صحي خدماتو څخه محروم دي. د بلخ د پوهنې اداره وایي تر څو چې کوچیان په دایمي ډول په یوه سیمه کې میشت نشي، دوی ورته د زده کړې زمینه نشي برابرولی. خو د ولایت د عامې روغتیا ریاست بیا وایي چې د کوچیانو د صحي ستونزو د حل په خاطر یې په نهو ولسوالیو کې ګرځنده روغتیایي کلینیکونه فعال کړي دي. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزی د موضوع په اړه له مزار شریف څخه راپور راکوي.
په بلخ ولایت کې کوچیان د تعلیمي امکاناتو له نشتون او روغتیایي مرکزونو ته د نه لاسرسي په اړه شکایت کوي. په بلخ کې د کوچیانو عمومي ریاست مشر غلام فاروق عبیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د بلخ په نهه ولسوالیو کې کوچیان میشتي، خو له څو کلونو راهیسې ورته هیڅ ډول تعلیمي امکانات نه دي مساعد شوي او ماشومان یې ښوونځیو ته له تلو محروم شوي دي. غلام فاروق عبیدی په دې اړه وویل:
کوچیان خو په ټوله کې وځي چې د تعلیم ستونزه لا په ځای پراته ده، لنډمهالې کورسونه لکه مستوا یا موضوع ورته سواج حیاتي ورته وایي. هر کال موږ ته څو کورس یې راکول، سږ کال یې کورسونه موږ ته نه دي راکول، معارف ته کوچیان ته نه دي ورته ولي.
په عین حال کې د بلخ د پوهنې ریاست مشر صبغت الله مستقیم وایي تر هغو چې کوچیان له کوچي حالت څخه راونه وځي او په یوه ځانګړې سیمه کې میشت نشي، دوی نشي کولای کوچیانو ته د زده کړې زمینه مساعده کړي. ښاغلی مستقیم په دې اړه وویل: کوچیان په یوه ځای کې میشت نه دي او دا شونې نه ده، یعنې امکان نه لري چې هغوی هر ځای چې وغواړي کډه شي او موږ ورته په هغه سیمه کې ښوونځی پرانیسو. د صحي مرکزونو نشتون بل ستونزه ده چې د کوچیانو ماشومان او ښځې ورسره لاس او ګرېوان دي. هغوی په لرو پرتو سیمو کې روغتیایي چوپړتیاو ته لاسرسی نه لري او د کوچیانو ریاست مسؤولان یا د موضوع ته د رسیدګۍ په برخه کې د بلخ د عامې روغتیا ریاست په بې پامۍ تورنوي. د بلخ د کوچیانو ریاست مشر غلام فاروق عبیدی داسې وایي:
پراته دي او د کلینیکونو سره هم دوی ارتباط ډېر قطع غوندې دی، هلته راتللی نه شي. یوازینی شی چې هغه صحت دغه ده برخه ده چې دا وزارت د صحت په دې دغه ده مکلف ده چې باید ټولو ته رسېده
پام دې حال کې د بخت د امیر وختر ریاست د کوچانو څنګه مسول ډاکټر فهیم شریفیار وایي چې په نهول سفلو کې د کوچانو لپاره سیار روغتیایي مرکزونه فعال دي. هغه وویل چې یوازې په تیر یو میاشت کې د امیر وختر ریاست 1300 کوچانو ته د عمومي ناروغیو او ولادینو صحي په برخه کې روغتیایي خدمات ترسره کړي دي. ښاغلی شریفیار په دې حقله وویل
از کوچی ها تداوی کردیم و برشان خدمات واکسین، ولادت و برنامه های انتی نتل و پوست نتل اجرام میشم.
در چه پا بلخ کشته کوچن تعلیمی مرکزون و صحی خدماتو تا دلسترسی پا برخه که لستونز سر مختی. در یاد مسئله در حل پا برخه که مو وقت وقتل در افغانستان در بشر حقون و خپلوا که میسون نظر هم لزن سره. ولرو خود یاد بنسټ وایاند بلال صدیقی از دې راډیو ته وویل چې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د کوچانو د ستونزو په اړه هیڅ ډول فعالیت او سروي نه ده ترسره کړی. نه یوازې په بلخ کې کوچان د تعلیمي امکاناتو او روغتیايي خدماتو له نشتون ځورېږي، بلکې د شمال زون د کوچانو د ټولنې د معلوماتو پر اساس چې په جوزجان، سرپل، فاریاب او سمنګان کې هم کوچان له ورته ستونزو سره مخ دي. مجیب رحمان حبیب زای از دې راډیو مزار شریف.
په اروپایي هیوادونو او جاپان کې د تودوخې درجه دومره لوړه شوې چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې ساری نه لري. په دې اړه یو راپور لرو چې د دې خپرونې په دوام کې خپریږي. همداراز د کور کلي او د ګوړې اچار اونیز پروګرامونه هم خپرو. خو دا شېبه چې د سهار 8:30 دي، تاسو رابولم چې د خبرونو لنډیز واورئ. د افغان حکومت اجرایه ریاست وی تمه لري چې په پاکستان کې نوی جوړیدونکی حکومت به د افراطي وسله والو ډلو پر ضد جدي اقدامات وکړي. د سولې د ولسي حرکت غړو پرون په کابل کې د برتانیا سفارت مخې ته خپل پرلت یا تحسن پیل کړ. د غزنی ولایت چارواکي وی د پولیسو د ښارګوټي د استوګنې د نمرو ویش به په دغه ښارګوټي د لانجو تر ختمېدو وروسته بیا پیل شي. راپورونه وایي چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې په پارلماني انتخاباتو کې د ملي اسمبلی د اکثریت څوکیو په ګټلو نه دی بریالی شوی، پرون د ائتلافي حکومت پر جوړولو خبرې پیل کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته مسکو ته د سفر بلنه ورکړې او دواړه لوري د نورو سرمشریزو لپاره چمتووالی لري. او شمالي کوریا پرون د امریکا متحدو ایالاتو ته هغه څه تسلیم کړل چې د کوریا د جګړې پر مهال د وژل شویو امریکایي سرتیرو مړی ګڼل کیږي. د وژل شویو امریکایي سرتیرو د جسدونو د سپارلو ژمنه د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون تیره میاشت له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې کړې وه. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واورېدل، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته د مسکو د سفر بلنه ورکړې. سپینې مڼې هم واشنګټن ته د ولسمشر پوتین او مسکو ته د ولسمشر ټرمپ د سفرونو پر احتمال خبرې کړې دي. صالح محمد صالح په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون جمعه په جنوبی افریقا کې د بریکس تړون د غوړو هیوادونو د سرمشریزي پر مهال خبريالانو ته په خبرو کې وویل د مسکو او واشنگټن ترمنځ ټلیفوني مکالمې کافي نه دي. په بریکس تړون کې برازیل، روسیا، هندوستان، چین او جنوبی افریقا شامل دي. شغلی پوتین وویل خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته د مسکو د سفر بلنه ورکړې او د پوینا دوړه لوري د نورو سرمشریزو لپاره چمتووالی لري. دروسی ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل کله چې د کتنو خبر راځي زه په کافي اندازه پوهیږم چې ولسمشر ټرمپ ویلي دای نور غونډو او کتنو ته د تګ لیواله دی. زه هم ورته تیار یم، خو د دې لپاره زموږ په اړوندو هیوادونو کې مناسبو شرایطو ته اړتیا ده. موږ داسې کتنو ته تیار یو. خو ولسمشر پوتین واضح نه کړه چې له ولسمشر ټرمپ سره د کتنو لپاره کوم ډول شرایطو ته اړتیا لیدل کیږي. شغلی پوتین زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه د جی شل په سرمشریزو او نورو نړیوالو غونډو کې د تماسونو ټینګولو پلانونه لري. د روسیې ولسمشر ویلي چې اړتیا ده دی او امریکایي سیالۍ سره وګوري، د ایران پر اټومي تړون او نړیوالو شخړو خبرې وکړي. ولادیمیر پوتین ټینګار وکړ چې له ولسمشر ټرمپ سره خبرې مهمې دي او د اروپا په ګډون د نړۍ په غنو هیوادونو پوری مربوط کیږي. د دغو څرګندونو په جواب کې د سپینې مڼې ویاندې سارا ساندرز پرون وویل ولسمشر ټرمپ تیار دی چې په واشنگټن کې له پوتین سره وګوري او کچری رسمي بلنه ورکړل سي د مسکو ته پتا کې هم کوم مشکل نه لري. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي دی هم د اول وار لپاره د امریکا او روسیې د پوځي مشرانو ترمنځ د خبرو پر امکاناتو غور کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګریاب کوف بیا پرون په جلا ډول ویلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن شایي د روسیې د ملي امنیت شورا له سیکرټر نیکولای پاتروشیف سره د دوبی په پای کې وګوري. د امریکا او روسیې ولسمشرانو دولس ورځې مخکې د فنلند په پلازمینه هیلسینکی کې د اول وار لپاره په سرمشریزه کې برخه سره واخیسته.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته د کور کلی اونیس پروگرام او ورپسې د ګوړې اچار تفریحي پروگرام خبریږي. خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. د نړۍ یو شمیر هیوادونه سږ کال له بې سارې ګرمۍ سره مخامخ شوي دي. په اروپایي هیوادونو او جاپان کې د تودوخې درجه دومره لوړه شوې ده چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې ساری نه لري. په اروپا ای هیوادونو ډنمارک، ناروی، سویډن، فنلند، برتانیا او هالند کې ګرمي د پخوا په پرتله ډیره زیاته شوې ده. په دې اړه ملالۍ بشیر نور جزئیات اوروي.
د نړۍ شنې قارې اروپا سږ کال لږ بارانونه درلودل. په ځینو برخو لکه برتانیا دوی میاشتې وسوې چې باران نه وسوي او ونې او چمنونه وچېدو ته نږدې سول. په تیرو څلوېښتو کلونو کې په برتانیا کې دومره لوړه درجه او زیاته ګرمي نه وه لیدل سوې. د برتانیا په یو شمیر سیمو کې د لندن په ګډون د تودوخې درجه 8 ته ورسېده. په جرمني، هالند او ډنمارک کې هم سږ کال هوا ډیره ګرمه وه. په تیرو درو میاشتو کې بارانونه هم کم سوي او د تودوخې درجه لوړ سوي چې په تیره یوه پیړۍ کې کم ساری وه. که څه هم اروپایي چارواکو د ګرمۍ د زیاتېدو په اړه هیڅ خبرداری نه و خپور کړی، بیا هم یو شمیر د اورښتونو د کموالي له کبله اندېښمن دي، ځکه په اروپا کې ډیری محصولات کرهنیز دي چې بارانو ته اړتیا لري. له اروپا یو څو زره کیلومتره لیرې جاپان هم سږ کال ډیر ګرم و. دې ساتنګونکې ګرمۍ چې تر 140 سانتیګراد درجې پورې رسېدلې په دغه هیواد کې لسګونه کسان وژلي. د راپورونو له مخې تېره اونۍ د جاپان په تاریخ کې تر ټولو زیاته ګرمۍ ثبت شوه. د جاپان د هوا پیژندنې ادارې هم دا راست تایید کړی چې 9 کسان د ګرمۍ په نتیجه کې مړه شوي دي. د جاپان ښارونه ډیری وختونه په دغه موسم کې تر 1.5 او 2.5 درجې سانتیګراد پورې تودیږي او شای خلکو یې له ګرمۍ سره مقاومت نسو کولای، ځکه په تیرو څو ورځو کې مړه شول.
کور کلی
نن سبا چې رالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی. په سلامونو او نیکو هیلو مو هر کلی کوم. د اوبو بی ځایه مصرف کوم ستونزې جوړوي؟
اوس اوبو راس په ورځ کینی، حتی د شکلو اوبو خلکو ته ډېر قلات ده. خطر یې د خلکو ته متوجه ده چې ډېر غټ خطر دی. جو
او څنګه د اوبو څخه سالمه ګټه پورته شي؟
شو کې چې اوبو نه یعنی اوبه یو داسې نعمت د خدای دی، نو باید ډېر هغې نه ښه ګټه واخلي.
درنو اوریدونکو، اوبه د ژوند کولو او ژوندي پاتې کېدلو اساسي فکتور دی او همدارنګه د ټولو موجوداتو په ژوند کې حیاتي رول لري. افغانستان د ښې هوا او خوږو اوبو په لرلو سره په نړۍ کې له خاص شهرت څخه برخمن دی، خو په دې وروستیو کې د دې هیواد اکثره ولایتونه له وچکالۍ سره مخ دي او ورځ تر بلې دا معضله مخ پر زیاتېدو ده. دا چې څنګه د اوبو په مصرف کې اصراف ونه شي او ولې ځینې خلک د اوبو په مصرف کې بې پروايي کوي، په دې اړه مو د خلکو د نظرونو تر څنګ د دیني عالم نظر او په پای کې کابل د حوزوی سندونو رئیس سره مرکه هم کړي. زه یوسف زدرانم او د خبرونه مریم توخی چمتو کړي ده. د خبرونه په پیل کې هغه راپور ته غوښ چې زمونږ همکار رحمت الله افغان په افغانستان کې د اوبو د کموالي په اړه تیرونه جوړ کړي ده. د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وچکالی یو جدي ګواښ بولي او وایي دغه ستونزه د تیرو څو کلونو د نه پاملرنې له امله رامنځته سوې. طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم د سهشنبې په ورځ په کابل کې د اقلیمي بدلون او د وچکالۍ د پیښو د مدیریت تر عنوان لاندې ورکشاپ کې په کابل کې له اوبو ګټه اخیستل ناسم وبلل او ویې ویل که پام ورته ونیسي کابل به د اوبو له پلوه له ستونزو سره مخ سي.
ګزارشانشان میتک د شهر کابل ظرفیت آبای زیرزمینی 29
هغه وایي له راپورونه ښکاري چې په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو کچه 29 میلیونه متره مکعب ده، خو زموږ برداشت دا دی چې د اوبو کلنۍ اړتیا 23 میلیونه متره مکعب ده، یعنې موږ 3 میلیونه متره مکعب اوبو د کسر له موازنې سره مخ یو. که دغه بهیر دوام وکړي حتی هیلې هم موجودې وي موږ ته په راتلونکو لسو کلونو کې اوبو نه پاتې کیږي.
کابل برای ما باقی نمیمانه.
هغه لی فهم زیاتوی په کلنی ډول په کابل او نورو لوی ښارونو کې د اوبو سطح 40 متره ښکته ځي چې دا یو جدي ستونزه ده. نوموړی وای دا محل په شلو ولایتونو کې چې شاوخوا 14 میلیونه انسانان پکې اوسیږي د وچکالۍ تر تاثیر لاندې راغلي چې دغه مسلې په کرنې، څارویو او د کورنیو په اقتصاد منفي تاثیر کړی. پیښو ته د رسیدنې د چارو متخصصین په دې باور دي کله وچکالۍ سره مقابله ونیسي او ځانګړې پاملرنه ورته ونیسي دغه ستونزه به په لنډ مهال کې د خلکو کرنه او مالچرونه له منځه یوسي او په اوږد مهال کې به د بېوزلۍ، بیکارۍ، کډوالۍ او حتی په هیواد کې د ناامنۍ لامل وګرځي.
وګوریدونکو او به نه یوازې دا چې د ژوندیو موجوداتو د ژوندانه مهم عنصر ګڼل کیږي، بلکې په ودانیزو چارو، سړک جوړونې، برېښنا بندونو، د کرنیزو ځمکو په خړوبولو، صنعتي فابریکو او نورو بشري تاسیساتو کې هم ورڅخه کار اخیستل کیږي. افغانستان د سیندونو 15 سترې حوزې لري چې د دې هوا سطحي اوبه کابو 500 میلیارده متره مکعبه په کال کې اټکل شوي دي. همدارنګه د اوبو د جریان له اړخه د دې هیواد موقعیت داسې دی چې اوبه له دې ځایه نورو ګاونډیو لکه ایران، پاکستان او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته جریان لري او افغانستان یې د اوبو له پلوه په یو غني او سر اوبي هیواد تبدیل کړی دی. خو نن د افغانستان هوا ککړه او اوبه له کموالي سره مخ دي. همداراز د کابل د څلورم مکریان اوسیدونکو مشګان هم د اوبو له کموالي سره ټکوي او دا چې دوی اوبه څنګه مصرفوي له نوموړي څخه یې اورو.
اوله د تیر په وخت سره کوګرو لګې شوې دي د دوه درې هفتې کېږي نو څنګه پیسې نو بدوار نو خوشي کېد سی اوبه وخت خو وخت په وخت راتل قطع کېدل اصلا نه بوس نو پس نه بجې راځي سار 15 بور بجو پوری غم ډیر لګي. شکر الحمدلله کومه کې ټول څه تاسو کړی دي نو هغه وبونه کوشش کو چې ډیر په مغه مولا چې نه ضرورت لرو په مغه اندازه یا زیات نه اسراف نه کړو ځکه ډیرو سکورانه په رسانو کې ګورو چې اوبو سره ډیر مشکلات خصوصا صحي اوبو سره نه لري نو دې خاطر باید ډیر کوشش وکړي سړی چې مغه اندازې قدر چې ضرورت مغه استفاده وکړي یعنی اسراف ونشي. طبعا کله چې موږ په مکریان سي کله وظیفه د خوړو زما ګورم چې اکثر باغوانان چې دي خو سید که مثلا مخه پاکه یا ځ باز ګور نه لینونه بس خوشی دي مثلا خصوصا خپل زم بلاک اول منځه د هر سهار دا نو چې کله وبرای شي دا لاین چالانو تر مازیګره پورې
کومه سیمه چې ښې اوبه ولري هغه سیمه له ورایه سمسوره، پاکه هوا او د هغې سیمې ټول موجودات تر او تازه او د روغ صحت خاوندان وي. د کابل د پغمان اوسیدونکی د سر احمد وایي چې د نورو سیمو په پرتله په پغمان کې اوبه ښې دي او زیاتوي.
یاره نسبت د مخکې وختونه اوس یو څه نه څه کمې شوي دي خو بیا هم اوبه ښه دي، د ښار نه دې خواته بیا اوبه ښه دي. واله مصرف خو د اوبو طبعا چې ډېر زیات دی، مصرف ډېر دی. اویلي پې مینځو، چمن ته پې اوبه ورکوو، موټر پې پرېمینځو، مصرف د اوبو ډېر دی. زیاتره وخت قیتو بعضی وخت کې ماشومانو لاس کې مثلا پاتې شي خو مقصد اوبه ما تامن ډېر مصرفي او مصرف ډېر دی.
دا چې د اوبو څخه څنګه ګټه پورته شي د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی نصیر احمد امرخیل به یې راته ووایي.
ما دغه شهروندان هغه تاسې او هغه داسې ډېر باید صرفه جویي وکړي، اوبه بې ځایه مصرف نه کړي. یعنې ما خپل لیدلې دي، یعنې موږ همسایه داسې هموغه منطقه کې یعنې اوبه ډېرې مصرفوي، د کور مخه ډېر اپاشي کوي، در حال کې هلته نور خلک دي اوبه د چکلو نه لري، د نورو کورو ته هم نقص کوي او موږ ته هم اوبه نشته. بل او داسې کورونه دي چې هغه د هغې کې کته کړي دي، د اوبازه کې کته کړي دي، خپل کورونه او پاشکی بی جای بی جای مصرفی ما خواهش هم داده چې دا بی جای مصرف دودی مخاونی سی یعنی خپل په اندازه باندې ډیر په دقت باندې مصرف کی ان شاء الله مشکل نور نسته.
د اسلام له نظره د اوبو اسراف څنګه موضوع ده دنی عالم نورالحق څخه به واورو.
څه خپل وایي تاسو خوراک وکړئ چشاک وکړئ استعمال وکړئ د یو شي مقصد اسراف مه پکښې کوئ. حتی که د یو لوی بحر پر غاړه باندې په اوداسه کې دام اسراف سره دغه دروزه پوه باندې اضافه تر ګناه لري، ځکه چې سړی په دې کې اخوان یعنی ورور شیطان مسمای کیږي. نو اسراف خو بیخي ښه شی نه بیا بیس خصوص په اوس کې چې دا په کابل کې اوبه بیخي ښتې سچ ته رسېدلي دي چې یو نوکی اوبه بیخي تر ارچو انسانانو ته امنیت لري. نو په لحاظه هر هغه ورونه هر هغه څوک چې د اوبو سره ډېره درته ووایم دوی یا لري او یا مثلا کاروبار یې سره جوړي د دغه اوبو سره دې اسراف نه کوي نه کوي چې بیخي د ورځ پر غاړه باندې بیخي ګناه لري.
قدر من اوریدونکو دا چې د اوبو کموالی کومې ستونزې راولاړې کړې د عامو خلکو نظرونه یې په اړه اورو.
زه خو د چمن ترخیل من ګل زمان مینوم ده
چې اوبه نه وي که نه خو خامخا مال هم وږی ده هم تږی ده هېڅ هم نشته ده واښه ماښه خو هېڅ هم نشته ده چې زموږ مالدارۍ ته څه وایي که نه ډېر خوشکت سره مخه دي څه کال یې د کوچیانو تباهي وسله ده.
زه عصمت الله د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. سږ کال بدبختانه بیا ډېره وچکالي دغه سیمه ډېره متاثره کړې ده. خلکو د فقر او بېوزلي کچه هم ډېره اوس دغه ده لوړه ده، نو خلک له ګڼو ستونزو سره مخ.
زه مصطفی یم، کابل د قلعه زمان خان اوسېدونکی. قلعه زمان خان کې د پخوانو اوبه اوس ډېرې کمې شوې ده او خلک چې دي ډېر د ستونزو سره مخامخ. سپا اوبه نه پیدا کېږي، اوبه یې ډېر تروې دي، پیسو یې اخلي او ډېر لږ ځای نه راوړو چې موږ استفاده کوو.
درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې زموږ همکار مریم توخی د اوبو او انرژي وزارت د کابل د سندي حوزې د عمومي رئیس معروف مسیر سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته اړو.
ارسه په پر کې قدرت هوای چې څومره منابع د اوبو مونږ البته په ټول افغانستان کې لرو.
په ټول افغانستان کې مونږ تقریبا دوه منابع لرو، یو سرفس واتر یا سطحي اوبو ده، یو ځمکنه یا لاندې اوبو د ځمکو لاندې اوبو ده. دا دوه منبع ده چې ټول ما ته ارقام چې شته تقریبا 15 او یا سرفس واتر ده یا سطحي اوبو ده 30 میلیارد د ځمکنه اوبو ده. ټول تقریبا 15 او یا میلیارد متر مکعب پوتنشال افغانستان لري.
رئیس په دې وروسته کې داس راپور هم خپور شو چې په افغانستان کې اوبه کمی شوې دي، خصوصا د څښاک اوبه. لاملونه ویلتونه سره چې دغه اوبه کم شوې دي؟
ویلتونه مخکې جمع ویل د یو خود کلایمیټ چینج یا تغیرات د اقلیم ده چې دا پدیده د ټولو نړۍ کې ده او افغانستان جز نړۍ ده، دلته هم کم شوې ده. یو نور استفاده نفوذ زیاتېږي ورځ په ورځ او نور استفاده زیاتېږي، دا دوه ډېر مهم عاملونه ده چې اوبه کم شوې ده.
نفوس یوازې په پلازمینه کابل کې زیات شوې ده او که په ټولو ولایتو کې دغه موضوع ده؟
نه، په ټولو ولایتو کې کابل استثنایی ده چې بالکل دلته د نارمل لهده زیاته ډیره زیاته شوې ده، په ولایتو کم زیاته شوې ده. تاسو چې کوم احصایت وګورئ په ځینو ولایتونو کې مخکې یو کس و یو کورنۍ، اوس دغه سو زوی دي او یا بیل کورونه ده. دا خپل خی چې مونږ او تاسو روز ورځ پر ورځ نفوس زیاتېږي.
د اوبو انرژي وزارت څه پلانونه لري په دې برخه کې چې دغه مازل سره کم شي؟
پلانونه دا چې تر اوسه پورې مونږ کوم اوبه چې اوس لرو چې د زیربنایي پروژو کې کارونه کو او دا پروژه دا بندونه ما جوړ نه کو او به مهاره نه کو، دا مشکل نور هم زیاتېږي. وزارت انرژي اوب ډیر پلانونه لري په هر حوزه کې، په هر ولایت کې بیل پلانونه لري. کولای شم چې ایواز کابل ته تاسو ته وایم چې مونږ یو توت بند چلندر منطقه کې جوړیږي، شاوروس په شکرده کې جوړیږي او نور پلانونه په دریای پنشیر یا پنشیر سین کې ده، سالنګ سین کې ده. دا ټول پلانونه په همدې حوزه کې دي او ګمبیری په جلال آباد کې ده، فرض کوم دغه په نیمروز کې کمال خان بنده چې هغه ډیر مهمه ده په افغانستان کې، همداسې په شمال کې مونږ د المار بند لرو، دهن دره بند لرو، دری عبدالله بند لرو، آبی کلی په سمنګان کې. دا ټول پلانونه ده زینه چې تحت کار پروژه دی او زینه په پلانونه کې شامل دی. وزارت انرژي اب تصمیم لري چې دا پروژه تکمیل کی ان شاء الله. په دې تکمیل دوت په دې پروژه کې ان شاء الله د مونږ او تاسو سم مشکلات علیږي.
رئیس په دغه بلاکو کې هم دغه خلک دغه وبود کموال سره مخامخ دي، خصوصا د څوچ په دریم منزل په څلور منزل په پنځم په شپږم منزل کې ژوند کوي. څنګه دغه منزل ته به د حل لارې څه وي؟
دا د مشکل په ټول بلاکونه کې ده، خو یوازې په مکریان کې چې زه خبر یم شاروالی محترم تصمیم او پلان لري او تقریبا تکمیل شوی امده دو سگان او سکندل دي کېدای شي چې هغه د صرف د مکریانونو مشکل حل کړي. نور بلاکونه نور مشکلات ده، باید خلک ریاست ابرسانی ته مراجعه وکړي او دوی تحت فشار لاندې ونیسي چې دغه نور ته ان شاء الله آمادگی ونیسي او تاسو په دغه کې مشکلات رای حل جستجو کړي.
ډیره مننه کوم. څه وایي لري خلکو ته چې خلک باید څنګه لوبونه ګټه پورته کړي؟
مو اساسي مشکل هم داده څومره چې اوبه مونږ لرو تر هغه وخت پورې چې د دې اوبه استفاده مؤثر استفاده نکو او بیرویه داس استفاده چو سره روان دي، هم داس بیرویه استفاده وکړو مشکل نور هم پیخیږي. خلک مسؤلیت لري چې د دې اوبه چې اوس په لاس کې لرو د ښه ګټه او ښه استفاده وکړو ان شاء الله مشکل حلیږي.
مننه.
سلامت.
بله خوګوردون کو دا و د دیونه د کور کلی خبرونه تر بیا خې چاره د خدای پامن.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام. چې د اجرایه او اصلي ریاست ترمنځ جنگونه خلاص شول، اوس د حکومت او احزابو جنگ پیل شو. حکومت وایي د هیچا زورم نه را باندې رسیږي او احزاب وایي مونږ به در سره ګورو. داسې خو حکومت ته لری نږدې ائتلافونه هم خرابیږي. مخالفین او حکومت خو په ځای پرېږده. یوه سړی ویل د دې وطن د سیاست د کلاوې سر خطا شوی، پیدا کول یې د بهر قوي توربینونه غواړي. د خپرونې په پیل کې مو د واړه غله له غټې غله خبره وو.
څومره پیسې وهلې دي؟
صاحب، 9 میلیونه ډالر دي.
دا څه ډول غل دی چې دومره ژرې دومره ډېرې پیسې وهلې؟ ته ودرېږه، زه به در سره وګورم. تا به د ما غوسه او قلم نه وي لیدلی.
رئیس صاحب، لږ حوصله کوئ چې خدای مه کړه په قلب یا مغزو مو فشار رانشي.
څنګه حوصله وکړم؟ نن یې مقرر کړم سبا ته غل ترې جوړ وي. نه پوهېږم دا له ماشوموالی غله دي او که په حکومت کې څه چل دی چې ورته راشي بیا غل شي نو؟
صاحب، که رښتیا درته ووایم نو مونږ ان له وړکتوبه غله یو.
څنګه؟
خو چې واړه یو نو چې سم نه وي د نورو پالیز یا باغ ته وړو او میوه را پټوو. دا خو نو عادي خبره راته ښکاري.
نو د دومره وړو غلاو غل دومره غټې غټې غلاوې څنګه کولی شي؟
خو چې غټ شي او شرایط ورته برابر شي نو بیا غټ هم کوي.
اله ژر یې راولئ چې د غوښې په غاښونو وشکوه.
صاحب اجازه ده؟
او راځه.
صاحب رامې اوس رازه.
رئیس صاحب سلام علیکم.
خدای دې خیر کړی، لکه چې رئیس صاحب په لیدو لیوانه شو. رئیس صاحب، وای رئیس صاحب،
وای 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 او خیم
خیم نو څنګه دې داسې وخندل؟
وای وای دې ته خندا راغله چې دومره کمزورې وړکۍ غل او دومره غټه غلا.
اوس د زلفو له قدر او قیمت هم خبر شئ.
لواده مخکی
گرانی،
ستا د زلف خوشبوی می هر سهار له خوبه پاسوی زکه چې ته د موږ د کور له خوا سره خوانځي ته ځې.
ګرانا دومره دې د ما زلف خوښي دي؟
هو ستا د زلف یو تار به په ټوله دنیا ورنکم. ستا د زلف په دام کې نښته یم خو ډیر خوشحاله یم، او لکه په دام کې نښتې مرغۍ هیڅکله هم د ځان خلاصولو هڅه نه کوم. ګرانې اجازه ده چې دا زلف دې لږ لمس او بوی کم په مخې راخورې کم؟
هیله کوم ګرانه، وېښتان مې تویږي، کوم یو به دې په خوله کې ولویږي؟
داسې مه وایه ګرانې، کاشکې لس دانې ولویږي. زه دومره تالې نه لرم چې وېښتان دې ما په خوله کې ولویږي.
لواده وروسته
لاسونه دې ومینځل؟
هو لږ ژر کوه چې ډیر وږیم.
ښه دغه دی، بشقاب مې په لاس کې دی. ها در وایخله
څه شی دې پاخه کړي دي؟
تور بانجان دي ګرانه، د تا خوښېدل ځکه مې درته پاخه کړل.
مننه، سمه ده لږ اوبه هم راوړه.
ښه صحیح ده.
دا څومره خوندور بانجان دي. او دا ویښته، دا ویښته دلته څه کوي؟ دا څومره مردار خوره ده چې په خوړو کې ویښته راخیږي. غوټۍ و غوټۍ
څه وایې؟
ته دې ویښته ته وګوره، ښه یې پېژنم چې دې تا ویښته دی. اوف
اوهو، ویښتان مې تویږي، کوم یو به پکې غورځېدلی وي.
غورځېدلی به وي؟ ها لعنتي په دا لعنتي ویښتانو، که مې بیا په کتخ کې ویښته ولیده سر دې پاک در باندې خریما.
هغه ورځې دې در په یاد کا چې صفتونه به دې کول، او ویل به دې چې د زلفو په خوشبویي دې راویښېږم. هغه
ډېره غږېږه ما، هغه وخت زلفې وې زلفان وو، خو اوس ویښتان دي ویښتان.
لکه پخوا به چې ګندنه په خره بار په کوڅو کې خرڅېدله، اوس دغسې مستریان هم په کوڅو ګرځي او د خلکو ماشینونه جوړوي لکه داسې.
ماشینونه راوړه، ماشینونه جوړو، د خاتی ماشینونه جوړو، هله په زمانه ته جوړو، ماشینونه جوړو، د خاتی ماشینونه جوړو، الله زر کوي راوړی راوړی چې څه خرابې ټولې جوړو، په زمانه ته جوړو، ماشینونه جوړ کړئ، د خیاطي ماشینونه جوړو.
وا وروره په څو یې جوړی؟
چې زه خو یو ځل وګورم چې کوم ځای وران دی، بیا درته وایم چې په څو یې جوړوم.
ترش کوي
ته یو ځل راوړه چې وی خو یې ګورم کنه.
ښه ده کاکا، ماشین په څو جوړوي؟
څه شی وران دی؟
ګرځي نه،
یو ځل یې راوړه چې وی ګورم.
سم یې جوړوي؟
نو څه ناسمې جوړوم، دا دېرش کاله کېږي چې همدا مې کار دی.
نو ودرې چې ماشین راوړم.
زه ورشه راوړه زر کوه.
دغه دی وګوره.
اوهو دا څومره چټل دی، ته دې ګردونو ته وګوره پکې ورک دی، لږ خاورې خو به دې ترې څنډلې وې کنه.
چې خاورې زه وڅنډم بیا ته څه کار کوې؟ ابل ځله مستري راته پاک او تیلې ورکړل.
خورې څه به ووایم نو، خدای مو ژوندي لره چې زمونږ کار درسره جوړ دی، که نه اوس به مونږ څه کول.
رښتیا وایې، خیر سي چې هغه قانې خو یې. نو په څو یې جوړوې؟
زه 200 افغانۍ به درنه واخلم.
ښه خو چې سمې جوړ کړې.
زه بې غمه اوسه،
زه بېرته زر راځم.
چې راتلې لږ چای واګې هم درسره راوړه، د سار چای مې نه دی څکلی.
ښه
ښه ښه، چې اوس یې کوم کوم ځایونه لاک کړم چې د بلې ورځې کار هم پکې پیدا شي. ماشینونه راوړه، ماشینونه جوړو، د خیاطي ماشینونه جوړو، هله په زمانه ته جوړو، ماشینونه جوړو، د خیاطي ماشینونه جوړو، هله زر کوي راوړی راوړی چې څه خرابې ټولې جوړو.
وا ماما، ته خبرونه راغلی وې او د دې کوڅې ټول ماشینونه دې جوړ کړل، نو نن بیا څنګه راغلی؟
جلی ته نه پوهېږې، ځینې ښځې د پلارګنۍ کره تللې وي، که هغوی راغلي وي او بل که پرون لغ شوي ماشینونه بیرته خراب شوي.
کوم لغ شوي؟ هغه څه قسم دي؟
ته نه پوهېږې، لا وړه یې.
وه وروره، هغه ماشین دی چې پرون جوړ که خو به خې ټوپ اچوي.
لکه چې لقۍ کار ورکړی. خو راوړه چې جوړې کړم، بې احتیاطي ورسره کوئ.
پا
پیسې خو به نه اخلې.
نو سره میاشتې رالیږلی چې پیسې به نه اخلم که څنګه؟
خو صحیح دې جوړ کړی نه دی.
همدغه یو تومت پاتې و، دام هم راباندې وکړ.
اوس مو د مدیر صاحب دفتر ته بیایو.
ته ودرېږه چې زه یو زنګ ورته ووهم.
مدیر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مدیر صاحب اوري؟
غږ دې نه راځي.
اوري مدیر صاحب؟
نه نه غږ دې نه راځي.
اوري؟
نه نه غږ دې سم نه راځي.
مدیر صاحب ماش راغلی. ماش راغلی کې اخلي
سمه ده دغه ته درځم.
مدیر صاحب
څه وایې؟
ما ویل که یو رخصت راکي.
څه وایې؟ نه 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 اورم. الو الو
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، ستاره امینی، هیله زرمتی، حیا هوریخیل او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.